شي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو سمخه کله ساده رادیو نه اوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سارلش په غو د مخام تر شپه غو په لمړي څپوند نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام د شپه غو د سارلش په غو په منځني څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړي. اغلی محمد زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې څخه دفاع وشي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما اوس هم خبرې وکړې وویل چې افغان ښځې په خپلو کورونو کې بندیانې دي. طالبانو تر شپږم ټولګۍ ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنۍ ونن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تېر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېره لوړه شي. طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دې برید مسؤلیت منلې دي. پرون د پاکستان پوز اعلان کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ٹی ٹی پی د یو قومندان او دوه ځانمرګو په شمول نه غړي وشالې و. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوه سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو په اړ یو پوستا بریدو کړو چې دوه کسان یې وشلي او دریم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والی وادیم افلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات یوه پوستخانه او اداري پنخه کړی دی. د خرسون والی الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلی دی چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباری په ترڅ کې پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او د استوګنې سیمې په نښه کړې دي. د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په پیریود کې میشت المادین ټلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار ټلویزیون چې بیا د حساب یا په سیمه کې د خپل یو کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباری مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری نه و ورکړی. او د کرکټ د آسیا کرکټ د ایمرجینګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ شي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجینګ سیالۍ کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 28مه د پلاسمینی مقصد په جنوب کې د امارات په لوبغاړي کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماتنې اوریدل شي. نانی بار سره اوري چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانو نجونو ښځو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو غوښتنې وکړې چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي. خو آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نورو اسلامي هېوادونو کې ورکول کیږي؟ کوم قرآن چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي هېوادونه یې پر ضد ودرېدله او په هغې باندې غبرګون وښوده. ولې طالبان د ټولو قوانینو ته غاړه نه کوي؟ امیرته راپور کې وایي په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تیښتې دي او کډوالۍ ته زړه کوي. خلک وایي د کډوالۍ د نورو دلایلو په اړه به وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکړو. کنار ته به هم ورشو په دې اړه باندې چې د وجرو دود یاده چې دیری دود څومره پاتې دی په دې اړه باندې چې زیات تر څو درو نور مقاله مشته مرسی مواره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومت ولې د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکارا شاتک بوګوتا کوي د ملګرو ملتونو د سربونشي مرستیال امینه محمد د خزو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته خبرو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړي تفصیل حدیث پر دیس نورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځ شنبه د اکتوبر 24 د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې غونډه ته په دې اړه وویل
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکارا شاتک وي دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د مېرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو خزو لزده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول تازه د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په دې باندې خبرګون وخوده افغانستان یوازې نه اسلامي نظام نه دی نور اسلامي کونه شتات کی د شیخ خول کو افغانستان لپاره وسی
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونی وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلیو چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې له ټولنې حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي طالبانو په افغانستان کې نجونې له زده کړو راګرځولې او د ښځو پر کار یې بندیز لګولی دی له دې سربیره ښځې نشي کولی پارکونو ته لاړې شي عمومي حمامونو او جیمونو ته همدارنګه د ښځینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې شمیر افغانې ښځینه ورزشکارانې له خلیلیا کوماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان ښځو نجونو ته د ورزش او په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي دوی وایي د طالبانو په درې کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوک وهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیلا کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر ښځینه ورزشکارانو غوښتنې یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څیر زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې دي له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې ښځې له خپل حقوقو او هیلو یې بې برخې دي او په داسې حال کې له پردي هیواده یو میرمن راځي او د هماغه هیواد کې ورزشي سټیډیوم جوړوي یو عجیبه کار دی. خو زه د یوې ورزشکارې په توګه له میرمن کلي څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري:
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنو د پردش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړي چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزنی اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشن مې په ورځ د عقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږي، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 1,500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی، چې په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ خو په افغانستان کې هم او ساندی او ژوند دی لګړو ننګونو سره مخ دی. تفصیل سنګه کړنورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 1,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو هم د راپور له مخې 50% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل. خدا رستن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم موسنه دی او ژوند یې لګنو ننګونو سره مخ دی. په پاکستان او بل تازه رستن شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وای
کله زیاتی دی صحت بس کې بیکاری ده روزګاری ده کې ټیکا خا دلته پوره کولای نشو دا سر یو زمينه ده کار دلته نه ده برابره کورونا ټول زړه کورونا دی جوړ کورونا نشته پورونو کورونو کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطر مشکلات بیخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې را په دې خوا نږدې 1,00,000 افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 40% یا څه باندې 2,50,000 یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,06,079 افغانان د خپل هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتوني بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندې. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې دا شیبر سره ستړي مشي کې په دې نور څه زیات راکې
مننه فریده جانې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماتیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لویه جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر دوه اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده چېرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي اونیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته به ترهګرې ډلې په توګه پیشني. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ به په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیره میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل چې له امله یې 12,00,000 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوی باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه یې هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بېځایه شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرېښي دي بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا کونړ اوسیدونکو وای په خای په کلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې وی د غمخاده پروګرامونه په ګډه تر سره کول او ټولو کلیوالو به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډوالۍ او د نفوذ زیاتېدو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی. اوس په ډیرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپله حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنۍ او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړی. په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کېدو دی نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې ورو
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندې د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه ترسره کیدل. په وینا کې کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حجره یوازې دې لپاره نه وه چې میلمه پکې کښېني او پاتېږي وخوري وڅکي. حجره د یو ادب زانګو وه. هر هغه ځوان یو هلک یا د کور کشر چې به حجرې سره مینه لرله، د پلار نیکه خوا سره به کېناستو، د چلمچي د آواز او دسترخوان د خورېدو سره اشنا وو، د مشرانو نه د اورېدو سره به اشنا وو، ذهین وو، تاریخ به راټولوو، ادب به پکې وو. د هغې تر څنګه د غیرت او د بادرۍ کیسې به پکې کېدلې. تر ناوخته به خلک مشغولېده، د مشرانو به اورېده.
هغه راته وویل د حجرو دیوالونو ته به د بزګرۍ وسایل، مساله یعنې جانماز، توره، ټوپک، د ساز سرود او محلي موسیقي آلې راځوړندې وي.
د حجرې دیوالونو پورې به پالکه، یو جغ، اخې، تبرګې، سامان چې به د پنجراخې پورې دا په دیوالونو پسې ځوړم، چارخانه به په هغې کې به تماکو پراته، چلم به، سورمنګیا او سپین کټوریا به په نسکورو زیاتو دیرو کې به مثال دا د رباب سیتار هم ځوړم. که بیا به په کومه حجره کې نه و، د پلانې خان سره د سیتار راولئ، یو ساعته مشغول کې سره د رباب یې راولئ، د ګل او د سنوبر کیسې به وي، سیف الملک او د بدر جمال کیسې به وي، د پن او د غیرت نه ډکې خبرې به.
د ښاغلي خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو، هم به یې ترې خبرې زده کولې او هم به یې ورته خدمت ته ملا تړلې وه. هغه وایي په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو، مرکو، مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستې او خوښیو ځایونه له منځه تللي دي. د کونړ بل قومي مشر حاجي سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړیزو کلونو پیل کېدو وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه له لاسه ورکړي دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي، اکثره ډیر کم ځایونو کې فکر کوم کې پاتې. دا زموږ د وطن لپاره یو غټ زیان دی. او پخوا د یو بل د احوال نه به خلک خبرېدل، مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کېناستل، به یو ځای پاڅېدل، به یو د بل پوښتنه به کوله. اوس وروره څوک وزګار نه دي، والله چې ډېر مجبوره نه دي، چا بنډلم څوک زر په اسانه نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګې، مرکې یوازې په کونړ او ننګرهار کې له منځه نه دي تللي، بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا له منځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې، ساتیرۍ، جرګو، مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول، قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل، د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوته. د راځي په مشرانو، د راځي دا اکیډمي وه، پکې به چې دینو متلې جوړې دي، پکې به چې دین روغې جوړې دي. د شپې به په ځوانانو خپل تفریح کو، سندرې به ویلې، خپل زړه به سپکو، دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجرې او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډې حجرې له منځه تللې دي، خو په ځای هر کور خپله ځانګړی میلمستون جوړ کړی او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د دا اروزگان په ولایت کې د چوارو بخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. دا جوړو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورځو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړې دي چې دوی جوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې جوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې جزئیات
بس نو دغه تقریبا شر دی چې برابر ډېر جواري دی.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لویه کوره یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسني موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولاج ورو ته خو نو د موسم چې راسي بیا ځو، نو کله چې سره خوړل مونږ وکړو جمعات وسه زه هغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کو بیا وروسته جواري مات کو، نو ملګري وو دوستانه سره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر د خو چې مازګر مونږ نه وسه د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي. نور وخت بیا نه کوي، فقط اول وار چې بوټو ته ور واچولې دا جواري تاسو ته چې وچه کړله وروسته بیا د فرانکار باندې تخیر اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې د وخوړ بیا کتب سره دغه سخت دغه بیا لټم ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړله سپین دي کړله، نو بیا اوبو ته بیا چې دراوي سول بیا فخیر، نو دغه هم ډیر ښه خوند کوي، نو دغه داسې یو عکس چې شاو چانه دي خوړ دغه داسې په کور کې بیا فخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو، بس مرسکرانه سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماښام د خواسته دی، بس میا مازګر وختي مپشن ولاړ سو مازګر ځان ورسو کني، بیا ماښام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورځ په جبانی بیا جواري پخوو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ته وای لاټیان په بخارو کې پخوو، هغه نو بیا وخت کې هغه چې پخوو مثال ماښام ور په سبل کوسار ته دی په خسي لاټیان، نو هغه دا رقم یو ځات میلی چې د جوړو د دغه کوریر لوري چې هغه شخوان کې ش په خيږي هغه سم مشکاره وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریر چې د کورنۍ کې په کوټ په خيږي کورنۍ زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې به موږ ځوانان د مازګر او ماشام سره راټول دغه شخوند وري.
ورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي سو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کدل منځ وخت فلال منځونه ورته کو، بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کورا بالا کو بلکه بالا کو بټ جواری پر کشیر دو، نو بس چې دانه دانه په خیزه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اس نه ګری دوستان یو دبل سره شوخی کوي، یو دبل سره حمله کوي، هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي، نو بس داس په توګه چې په خوشحالي په خندا سره بخو. یا ملګری دوستانو ډیر کړل دي، یا دا خو په پیسو نه دي، دا دغه سن به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به، یا دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري، به دغه سن ملګرو دوستانو یاران سره لوار سره.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بړې پورتنځار څه چې دا
توی منی مایی که در سازده میلمه پروگرام لرو خود را غیولانده لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیات هڅو همغږۍ ته اړتیا شته. امینی محمد د خبره پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړې. هغې زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی حقونو، واک او ونډې باید څخه باید دفاع وشي. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول ویل چې برید تیر ماښام پیل شوی او د شپې تر ناوخته پورې دوام کړی و. امنیتي چارواکي وایي چې د نومرنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی، احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. د برید مسؤلیت جی ټي پي یا طارق طالبان پاکستان منلی. اوکراینی چارواکو نن ویلي چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو پر یوه پوستخانه برید کړی چې دوه کسان یې پکې وژلي او درېیم یې ټپي کړی دی. بل پلو د سیمې والي وادیم فلاکینشن ویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات، یو پوستخانه او ادارې ودانۍ په نښه کړي دي. د خرسون والي الکساندر بیا ویلي دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون په 28 سیمو کې د روسي ځواکونو درنې بمبارۍ دوام لري چې پنځه ملکیان یې ټپیان کړي دي. او د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو په یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المادین تلویزیون ویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبریال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اورېدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اورېدونکو سره ستړیمشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اورېدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ اساس خپرونه اوري. هیله من د خپرونې تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته لینه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې دپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغې ته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي، نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړ زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، نه ښوونځي کې پای ته ورسوه، واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې تاریخ نه لاړم، د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ، د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، درپسې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هم ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه؟
دوه کلنه دوره وه، خو عموما دا چې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم دمو کسان له داسې خلم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو. د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل شپېته وړم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړه د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. وسلم اته نه مهم و سره یې ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې په اتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متحیه کوو، خبرونه آمادګي نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې له امل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مخه هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سانۍ پروګرام یا سانۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟ سره کار کو، او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لري، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
نورصاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راخیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د سره په حیثه. ولې وروسته لغنه مې البته د هماغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین یې ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې له امل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې له امل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي، شاید یو څه موده لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانیستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې وبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور صاحب، یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی و. اوس د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یا پوړي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم ده، شاید ډېری کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډیر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشته، هغوی د ورورو ماشومان دي چې دلته چې مجبوره دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فرنۍ ژبه ورو کېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل چې موږ خپرونه وړاندې کړو، مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هغه باندې مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې او مشل چې زما مثلا خونه به نوره بنده کړه، زما نسل پرې چې هره څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زموږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولی دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما غوښتل یو سیمې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه الحمدلله، د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکرګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاون په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو، عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همه شي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیدا
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
مثلا یو خپرونه لرم پخال اچنی سره چاغه کې زوړم سه هم افغاني هم بهرني خوړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم خلکانو سره. مثلا زموږ د لاهي ودوال خلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې دوی لپاره پخلی وکړم. ډېر کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلي په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همېشه دا خیال خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته را نسئ، نو تاسې به په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بله، اولا ده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم ریپارت کوم یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري.
لیدونکو خو ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند په څه پوسي هغه څنګه پوسي تاسو ویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کوم نورو برخو کې؟
دوی علاقه او لیدلو ته نه لري. په دې معنی چې زموږ ټولنه متاسفانه دغه برخه نه لري. ډېر
الله د لیدونکو هغه فیدبک یا فیصله عکس لمنونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
اوس زمونږ خلک په څو برخو باندې وویشو. ځینې وخت داسې یو کومنټ ترلاسه کوي چې یعنی واټسپ زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅې کړم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو. ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالې لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوسته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنی ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي، هغه کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفرو خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغې لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وقار منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې؟ کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ور سره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سم پورې اعتبار لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو رسب زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسات، یو ګزارش سات کړي، د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کس جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه خپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
صاحب واقعا زیاته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت را کړ په دغه ښکلې خپرونه کښې چې زه هم څه نا څه خبرې ولرم، او هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال په پرمختګ کښې ګټه واخلو. ولاکه هر ستونزې اوسي هر کومه بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چیرې په ورځ کښې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته نو ډاډه به باید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه اسیا بس
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکې او ژورنالیسته.